תמיד כל יגרזל יגרזל בגר יונה Chama tu boya Inuata nuata mora Me chama tu boya Inuata nuata mora
سنکی دشپی نهبکی درنو افریدون که سلام علیکم اسمت چاروانیم دا آفری رادیو دی
دا زدی رادیو درنو افریدون کوز مک سلامونا و نیکی هیلی و منی دا زهرو کاروان دا دی و نیخ پروانی تا محر کلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د نشي موادو د کنټرول بورډ وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ظلم لاټړ وکړي
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده
په بل لاپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې بیکاری لامل بیرته په نشو اخته نسی
یو کار زمینه باید مشغول ته برابر اسی په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزاره
دا چې له هغه ماشومان سره سم رسته کولای شو چې د موتاد پلار او مور سره ژوند کوي په دې اړه لار واپو متي ولا وزیري سره مرکه لرو
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو څه کارونه وځنډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای پروان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونو او دریو لکوتا ورسیشی د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جمعه دویمه د مارچ پر شپږ بشتمه او دریمه د مارچ په و بشتمه په پام کې نیول شوې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی روسي رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاري سفر و چې دغه ښار ته یې وکړ ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی د تاس آژانس پر اساس ښار ته له رسېدو وروسته پوتین په څرخي الوتکه کې د دې ښار ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره یې خبرې وکړې اسرائیلي او فلسطیني چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري ښارګوټي کې سره ګوري د دې کتنې هدف ته دواړو لورو ترمنځ د کرکیچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی دا کتنه د دواړو خواوو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو مصر او اردن او همداراست د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټن بالستیک توغندی وتوغاوه. دا خبر د جنوبی کوریا پوز ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سنبال شمالی کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ وروستۍ کړی ده. د جنوبی کوریا پوز په یوه اعلامیه کې ویلي توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګ ری ساحې ویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل وکړ. په مکسیکو کې لشته لږه 15 مشکوک جنایتکاران او 2 سرتیري هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یوه پوځي قطعه کې کمی نیولی و او وروسته وسلواله نښته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړ چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د ګوري ریرو ایالت په یوه غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین وشوه. تاسو زموږ اخلا آزادي رادیو اورئ. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوښه کېدو امر کړی. په دې اړه ذبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره چې زیاتې نشي باید مخینول شوی وي او دا اوس فرمان راغی.
د چارو ځینې شنون کې د طالبانو له مشرانو غواړي چې مسلکي کسان وګماري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش په افغانستان کې نشته. د بیوزدۍ له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو شمیر زیات شوی دی.
چې د مؤسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بیکاري اقتصادي وضعیت تر هر نه زیات ده.
نن د فرخوندې اتم تلین دی. په دې اړه هم راپور لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالب چارواکي وایي په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکه چې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان منی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقي حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد که څه هم د دې ادارو نومونه وانخیستل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې په ښکته پوستونو د ځینې یو طالب مشرانو بچیان دندې مخته وړي.
ډېرې هم نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره چې زیاتې نشي باید مخې نیول شوی وي او داسې یو فرمان راغی. محدود شمیر کسې موږ معلومات څه کارونه څوي.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچیانو د ګمارلو د منفقولو حکم وکړ. د ملا هبت الله اخونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوي چې ټولو وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوۍ او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کېږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لاټ خپور شو چې پکې دا شوی وه د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعي لخوا په 400 پوستونو د خپلې کورنۍ غړي ګمارل شوي دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته یو لیکلي پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو په اوسني حکومت کې یو شمېر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه، بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلپ کې چې د ثبت او ځای کرنې ته یې معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیشنګلوۍ په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه دا ده، داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینې نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیه لپاره؟ شنون کې خبريال سمي يوسف زه همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن دي تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدلی شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بیله خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کومې خاص مسلکي ځانګړتیاوې به نه لري.
واکدار طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپلې ډلې کسانو ته ورکړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ولی او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ده په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیشنګلوۍ پر بنسټ ګمارنې تر کومه حده دي.
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کېږي دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلک مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغسې ډېر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده، په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې همدغه حال دی. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغسې کورنیو فامیلونو ترمنځ ویشل شوی او دوی ټول پکې خپله مخپل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړی.
ایا د طالبانو د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګورئ چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربې ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکې یوازې هماغه څوک چې دغې ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یووالی درلود او دغې ډلې ته وفادار ول، دغه معیار دی. د بېلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی و چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای باید عاجل منفک شي. نو پښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په یو اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسایل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره فکري یووالی نه درلوده هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بلخره دې ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی ملا تړله. په اداراتو کې دوی ډېر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ همدا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو په راس کې معاونیتونو کې په هماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوي هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط ملا صاحب راوستی د انرژۍ په برخه کې د انرژۍ ریاست یې ورته ورکړی. نو هلته خو بیا ښکاره خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې همدغې ډلې ته وفاداري ده. دغسې سلګونه او زرګونه بېلګې شته چې دوی دغسې کړنې کړي یا د یو مطلق مسلکي اداراتو په راس کې په مطلق د یو بې سواد او د عصري علومو او د هماغه تخصصي زده کړو څخه محروم کسان دوی راوستي.
د چارو له کتونکو میرویس عمرخیل سره مرکه اوریده چې
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه د وارداتي کسانو له لوري شوي دي. امیر خان معتقد طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش ډله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. ښاغلی معتقد دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې په تیرو نږدو دوو اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځان مرګ برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې شار کې د خبریالانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت ومانه. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې اورو.
دا سمحال چې په افغانستان کې د ورسویو اکثرو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګ منلی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي دا ډله په افغانستان کې لمنځه وړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خپره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسله واله ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفې ډلې نشته. که دلته کومه پیښه کېږي دا له بهر نه رواردېږي. نو دغه د موږ تاسو لپاره یو ښه زیری دی چې الحمدلله افغانان په خپلو مابینځ کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځه وړو ادعا کوي چې تېرو نږدې دوه اوونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځانمرګي برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او تر څنګ یې د خبریالانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت هم واخیست. د دې تر څنګ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې د ډېرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی چې پکې یو شمېر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نښه کړي دي. طالبانو هم وخت نا وخته په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې او ویلي دي آن د دوی یو شمېر مشران یې پکې لمنځه وړلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تېرې فبروري میاشتې په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانې سیمه کې یې کړي د قاري فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څانګې یو کلیدي غړی وشلی. تر خوا یې په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند د نیمې وچې لپاره یې د داعش مسؤول اعجاز امین آهنګر له دوو نورو ملګرو سره وژلی او ځینې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوي دي. هخوا په افغانستان کې دننه د طالبانو خلاف درې نورې مخالفې جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورځنګ هم شته چې وخت ناوخته په طالبانو د بریدونو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ګواښ په اړه د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګپولي قومندان مایکل کوریلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څانګه چې په افغانستان کې ده ښایي وتوانېږي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوا یې روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي له افغانستانه نړۍ د هیڅ ګواښ نشته. د امنیتي مسایلو کارپو اسدالله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته بلکې اکثریت غړي یې خپل د طالبانو له لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه یې د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودن نه تو ترکو بودن.
د مارچ په 14مه د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرله پسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضررو هیوادونو په سر کې راوست چې خي دا هیواد لا هم د ترهګریزو بریدونو له ګواښ سره مخ دی. هغه ګواښ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دی.
ازادي راډیو ته ورځوي نيسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته په افغانستان کې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړې ډول عمله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړېدو بهیر زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې له اړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی، خو په افغانستان کې یو شمېر اړ کسان وایي که هم د بشري مرستو د ویش لپاره ګڼ بنسټونه شته خو دوی تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه اورو.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بیکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخ ته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږم نه. اوس روزه مره روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې یو چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یو ورسره، حیران پاتې یو چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دې متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دو کاله پورې کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دي لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې دغه انساني وجدان په خاطر باندې تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هېواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤوله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوې او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسؤول سمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی مرسته کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشته افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
نن د فرخوندې ملک زاده د وشل کېدو اتم کلین دی. اته کاله وړاندې یو شمېر قهرجنو نارینهو فرخونده د قرآن کریم د سوځولو په تور چې وروسته دا تور غلط هم ثابت شو وژله. د دې موضوع نور جزئیات له سنا کاکړه واورئ.
لنن څخه اته کاله وړاندې ووشت کلنه فرخونده د کابل د شهید شمشیره په زیارت کې د قهرجنو نارینهو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او بیا یې جسد ته اور واچول شو. سره له دې چې وروسته پر فرخوندې لګېدلي تورونه دروغ ثابت شول، خو له هغې یوازې سوځېدلی جسد پاتې شو. د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو فعالانو او دیني عالمانو هغه مهال دا پېښه وغندله او د فرخوندې لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. حکومت هغه مهال د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرلو په جرم او د محکمې د پریکړې پر نسبت 13 کسان په بند محکوم کړل او وی ویل چې د یو شمېر نورو تورنو کسانو دوسیې تر تعقیب لاندې دي. خو د فرخوندې کورنۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له فرخوندې سره عدالت نه دی شوی. اوس د فرخوندې د مړینې د اتم تلین په مناسبت د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په محرومولو او له دوی سره د ناوړه چلند له امله په زرګونه ښځې د فرخوندې له برخلیک سره مخ کړي او د دوی په خبر چې په تورتم کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو فعاله مونسه مبارز وایي د طالبانو حکومت ښځې څنډې ته کړي څو د خپلو حقونو او پوهاوي لرې پاتې شي. میرمن مبارز ازادي رادیو ته وویل چې افغان ښځې او نجونې هر ورځ د دې محرومیتونو په اور کې سوځي.
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت، در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در
برابر هغه چې فرخنده سره وشو د یوې ښځې سره وشو. خو نن د افغانستان 19 میلیونه وګړي چې ښځې او نجونې دي له دغه حالت سره مخ دي. ښځې د فرخنده وضعیت په بیلابیلو بڼو تجربه کوي. بیوزلي، په دار زړول، د امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو میرمنو وژنه، زندان، شکنجه او جنسي تیری، دا ټول د فرخنده د قضیې په څیر اړین دي.
به اندازه قضیه فرخنده جدیتر است.
د ښځو حقونو یوې بلې فعالې او پخوانۍ خبریالې مریم بارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه د بې برخې کېدو له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي.
ښځې د بې معنا دلیلونو له مخې له ټولنې څخه حذف شوي دي. هره ورځ یو نوی قانون او نوی بندیز پرې وضع کېږي، سره له دې چې ښوونځي، پوهنتونونه او تفریح پارکونه په ښځو بند شوي، ښځې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخ دي. موږ شاهدان یو چې ښځې وهل کېږي او زه ډېره خوشنه یم، ځکه دا د اسلام لاره نه ده. زه نه پوهېږم دوی د کوم اسلام څخه خبرې کوي، خو هیله لرم چې یوه ورځ وضعیت ښه شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغې دعو په اړه وپوښتو، خو نوموړي ته د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې یې په ور ویلي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. د ښځو د حقونو دغه فعاله نیوی د فرخندې وژنه په افغانستان کې د یوې صحیح محکمې بېلګه وه، خو د دوی په خبره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لسګونه صحرایي محکمې جوړې شوې چې ښځې د تورونو له څېړلو پرته وهلي او بندیانې کړي دي. په همدې حال کې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه افغان میرمنې له بېلابېلو محرومیتونو په ځانګړي ډول د خپلو بنسټیزو حقونو لکه د کار او زده کړې حق ته د نه لاسرسي او عامه ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ له محرومیت سره مخ دي. په ځینو مواردو کې دوی په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې په درو هم وهل شوي دي. هغه میرمنې چې په تېرو شلو کلونو کې په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل، اوس په کور ناستې دي او یا هم له هېواده وتلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اژانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخی الوتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ ګڼي ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوي دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښولې. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمي کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطح غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نااعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار یې کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فروری میاشتې پر 23 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل سوه او دغه ښار په تیره میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او ولادي پر روغتون د روسیې بمباري یو جنګي جنایت دی.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نژدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفاوی زما هیوادوال که په تن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو د ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسن زی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلی ښوونځی ژاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطنه شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري، په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هره ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هره شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینه ګر شئ، له ځان او د دې ټولو له ستر خالق سره مینه، نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مهان اوسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان رو هم وی خو ورسته و ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو دای ځکه خلک مینې ته هڅوي.
د دغسې وضعیت د رغولو او یو متعادل انساني وضعیت د ننوتلو لپاره یو درمل په کار دي چې د خدای پاک تایید ورسره وي، او هغه مینه ده. زه ځان او هر بل وګړي ته وړاندیز کوم چې او مینه وکړي.
محمد انور وفا سمندر د ژوند او مینې په تړاو خپلې ویډیوګانې او مطالب په پښتو او دری دواړو ژبو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپروي. انور وفا سمندر 60 کلن دی، 9 ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یوه بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینه اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
د کډوالۍ په چاپیریال کې هم د مینې غږ ده چې پورته کوم. له هر مینهګر انسان، هر مینهګر موجود سره مینه اکاډمۍ موجوده ده، ځکه مینه ورکړه ده او هر څوک چې مینه بل ته ورکوي پرته له دې چې څه ترې وغواړي دا مینهګر انسان ده او دی مینه اکاډمۍ ده.
مینه اکاډمۍ به د خلکو ترمنځ د مینې او صمیمیت خپرولو ته کار کولو او په دې اړه یې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي وو. د یادونه دی چې د محمد انور وفا سمندر تر اوسه په پښتو او دری ژبو 3 کتابونه چاپ شوي چې ناولونه، ادبي نثرونه، مقالې او دغه شان د فلسفې او ارواپوهنې په برخه کې آثار پکې شامل دي چې ډېره برخه ژوند، ازادۍ او مینې ته ځانګړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0:21 او 3:20.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 9:00 بجې دی. اوس هم پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره فاو وایي په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې ښځې سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې مسابقو ته د تیاری لپاره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نایلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندری شار ماریوپول ته تللی دی. اسرائیلي او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندری شارګوټي کې سره ګوري او شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لور یو لنډواټنه بالستیک توغندی وویشت.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ظلم ملاتړ وکړي.
افغانستان ریمینز دی لارجسٹ سورس اف الیسیٹ اوپیم ان دی ورلڈ
افغانستان اوسم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده
په بل لاپور کې بواوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نسی
د یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابر اسي په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره
دا چې له هغو ماشومانو سره سم مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي په دې اړه له ارواپو مطیع الله وزیری سره مرکه لرو
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي تر ډیره جګه سنو پر بعد دا احتیاط به ورسره وي
د عزیز هغه په نوم یو معتاد وایي کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود
د وطن د کلي د کور د شرم څخه ما وطن پریښو کوم وخت کې چې زه عملي سولم اولاد مې یېر دی کور مې یېر دی مور مې یېر لار مې یېر دی ورونه مې وطن ځان مې یېر دی
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
حاجی صاحب صمد خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو د نشي مواده د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو جوړول هم ډیر سوي دي د دې بورډ په کلنی راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشي موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې سي د موضوع نور جزیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو
د هوتر میاشتې پر 22مه نېټه په ویانا کې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC 26مه غونډه جوړه شوه چې 15 ورځې یې دوام وکړ د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کلنی راپور هم وړاندې شو دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل سوي او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډېر تریاک په افغانستان کې تولید سوي دي د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشره میرمن جگجیت پابادیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې هم جدي مرستو ته اړتیا ده
افغانستان ریمینز دی لارجسٹ سورس اف الیسیٹ اوپیم ان دی ورلد
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې هم د پام وړ ډیروالی راغلی دی د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د اقداماتو ملاتړ وکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پام وشي INCB په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې پر ظرفیت لوړولو په تېره بیا د معتادینو ښځو پر درملنه ټینګار کوي
to people who use drugs particularly women
په ویانا کې د افغانستان نمائندګۍ دی غونډه ته په خپل بیانې کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هیواد کې د نشي موادو په تیر بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې سشکل د قره په میاشت کې راپور خپور کړ په دې راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5% ډیر سوی دی خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلی وایي باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي
د نشي موادو ارزه کول د پام وړ ډیروالی مومي د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډیریدو په حال کې دی د نشي موادو غوښتنه هم ډیریږي هغه بزګران چې له نامشروع اقتصاد سره تړلی دي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان نږدې یو کال پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړي. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشي موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډېر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشي موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته سي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تیرې سوي چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم سوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډېر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نه شي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو ګوښه ځای، هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشه یې پرېښې ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده، اندېښنه لري چې کیدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
د یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابره سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره، نو د بیکارۍ څخه هر کار، هر عمل، هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 5 کلنۍ نشې وروسته یې تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یو ځای شوی دی. دی اندېښنه لري چې کیدای شي د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
کارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بسي چې کار نه وي نو کارونه راته خرابېږي. هر کار مو مزدا دی شکر د خپل برابر دی.
د روزګان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو او همدارنګه د معتادینو راټولولو له لارې په دې ولایت کې معتادین کم شوي او اوس د معتادینو د درملنې مرکز ته لږ ناروغان ورځي. د روزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال مولوی فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمیر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي.
وزارت ته معلومات کړی دي چې زموږ د روزګان ولایت کې شل بستریز روغتون هیڅ کفایت نه کوي، خو هغوی بیا د سرمنو د ولایت مقام هم به کومک رسر کړی دي. نو اوس دا بستر شل بستریز ته ځي.
روزګان د افغانستان له هغو دوه ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکې کرل کېږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکارۍ له امله بیرته په نشو اخته نه شي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د یمین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د معتاد کېدو امکانات ولې ډیر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي. په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسېږي، د هغې گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغېزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آیکیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیفه وي، دغه ماشوم به ډېر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تېر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دې نه متاثره ده چې د دې په رواني لحاظ به هم ډېر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار اوسېږي، په نشه که هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماری که هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تېروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دې سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې به دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی، ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکم یا وی نه کم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تېر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع که به دی اضطراب و ترس داري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولای شو سي میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پراته سي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین یې د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې درملنې وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کار دی، که بیا هم موږ وینو چې د ده والدین په موادو مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي، بیا هم د ده ماشومانو بیلول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه سي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه دریاک دي، هغه خام چرس دی، هغه تابلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول دی دا چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دو انزیم دی چې په خولې کې موجود دی، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا دریاک دغه لیپاز او امیلاز له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په معده کې چې لاړه معده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې دي هغه هم د رکود سره موجه کوي، غذا بدون د دېنه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي، د کې وجود غیر نارمل رشد کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تحصیل آزادی راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکی عزیز آغا سادات له شپږو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې شاعر دی او د هلمند په رود کې د یوه غمي په نوم یوه ناچاپه شعري ټول ګلري وایي چې د اعتیاد له امله شاعري راڅخه پاته سوي او تر معتاد کېدو وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي. تا چې سادات څنګه ولې معتاد شو دا به خپله د له خولې واورو.
دینی سبقان می تر سولات حدایی پری ویلی او تر تنگی شعر میم، تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دی چې هغه کتاب یو غمی دی لمن درود کې تر سر لیکلاندې دی. دا سی یو څنډه ثبت و معدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم یي، خو نو اوس هغه تعداد بیا زما سیری د سپینو پاڼو د پر سپینو پاڼو مزه څونه شعرونه لرم. شعر شاعری میم کوله، کور ته به چې رالمه مازګر موټر به مې ودروي، دریشي به مې وایستله، بیا به مې بېرته د کوره راوتلمه مازګر د کورو څخه لیرې پالیزونه و دې پالیزو ته به تلمه، دوه درې کوچني زامن مې راسره وه. نو چا سره څه کوله؟ یو انډیوال زموږ د جملې څخه چې دا سره کښي نو دا نشینه زموږ دا په دې عمل باندې اخته دی، خو موږ نه به پوهېږو. دی دا پوډر په چرسو کې اچي، بس په دې رقم دی د خپل سګرټۍ ولګي، بس څو دوزه چې کاشکې بیا موږ ته رامخ کېږي. زه چې دا وڅکوم نشه سم ورور په ځان نه پوهېږم، وخت کې چې خپل سګرټۍ داسې چرس وڅکوم په عذاب مې کې بدن مې درد کی، کور ته چې راسم وروره بدن مې خارش کی، او زم په ځان نه پوهېږم چې داسې ها 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 ها. یو وخت بل انډیوال مې دی د سپین ږیري راته وویل چې ته د صدیق سره کښېنې ولاړېږې، صدیق په دغه بد عمل باندې روږ دی، خو صدیق دا شی په دا سګرټۍ کې اچي تا ته درکوي ته په ځان نه پوهېږي. مال نه، هغه زما انډیوال دی، هغه بیا کار و زه پر کار وم، وظیفه مې درلودله. یوه ورځ نه بله ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکولې چې زما انډیوال دی. ما ته چې دا راغلی سګرټۍ چې در کوي ته مات کوي ګوره چې راغلی هم هسې عمل مې وکړې ستمې سګرټۍ دې چې دا راولګوي ما ته یې راکړي ما په مابین مات کړي. دا چرس مې په دې لاس کې راورژوله چې نیمه یې پوډر و نیمه یې دا چرس. نو د دغه وجې ته په دې عمل کې راغلم چې راغلم موټر مې ولاړی، اکاونټ مکاونټ پیسې بیا هغه م ولاړلې، هر څه مې د لاسه ورکړه. ته نه زه پاتې شولم د وطن د کلي د کور د ښار مڅخه، ما وطن پرېښوي. کوم وخت کې چې زه عملي سولمه 15 کاله کې ما دوه شعرې جوړ کړي دي. نور هر څه راسه پاته، اولاد مې هېر دی، کور مې هېر دی، مور مې هېر ده، پلار مې هېر دی، وړونه مې وطن مې، ځان مې هېر دی، پوډر مې په یاد دی. تقریبا یو نیم کال دوه کاله کېږي چې کور ته نه تللی، درې زامن لرم، نه مې دلیدلی، نه مې په ټلیفون کښې هغه اورېدلی دی. نه هغه ملیان ځای کې ولاړ وم، د اکا زوی مې کندهار څخه سواري راخیستې وه، په دارفتار کښې زه ولیدم، موټر یې راته ودروي. ول عزیز هغه ژوندی خبر نه، هغه جان هم مړ شو، زما پلار یې شوی. زه حیران چې دی څه راته وایي، ما څنګه وایي هغه جان سرطان سو مړ شو، پلار په مړی کښې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، په خامخا به مې مور هم راي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجي صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والي ته ورځي. او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا چې دا مشران ولې له ولسوال څخه سر ټکوي، والی څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای بده خدر ولی خان سه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر، خیرت
شکر ده.
راځه راځه جمعه گل لالا، په دغه توشکه کېنه.
کور دی ودان سه، ام بس دغه تا وکېنه.
جمعه گل لالا خیر خدای، څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکوم شو خان سه.
ولی خدای دی خیر کی، سپې خده.
ډیره بدره په خده، کور می خراب شو.
سپې خده، سپینه خبره وکړه.
بل زوی می هم پودری شو. اکرام در تخیم
سشه؟ اکرام هم پودری شو؟
وو اکرام هم پودری شو، ولی با نپودری کیگی، کلیل پودریانو ندک دی.
یارا دا خو دیر بدا شو.
خان صاحب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوه، وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید.
نه کلی ما پریده، که تا کلی پریدی ز کلی پریدم، اغا بل کلی پریدی، نو کلی با چه تا پاتیشی؟
نو څو کو خان سه، اولادونه به مولیونی کیږي او موږ به ورته ګورو. په کلی کې درې ځای ښکارا پوډر خرچیږي او موږ دومره عاجز یو چې څه نشو ورته ویلی.
څه شی درې ځای؟ دا څوک دی؟
شامساک، ریدای، خیرو ښکارا پوډر خرڅوي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی.
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول، اوس بیا پیدا شوي دي.
خان سه، هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ، دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ، بیرته خپل کار شروع کړ.
ښه خبره، دومره سپینسترګې ته رسېدلې ده؟
خبره خو پخوا لا سپینسترګې ته رسېدلې وه. دلته هره ناروا ښکاره ده، ناروا خلک کله شرم لري.
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم، داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي.
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم، تا به هم بیا خبر کړم.
حاجی صاحب صمد خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والی صاحب، متل دی وایي، پر چا چې سخته ورځ راشي، یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسو لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا ده چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پوډریان پوډر له کومه کوي؟
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي.
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی؟
والی صاحب، دا یوه لویه شبکه ده، له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري. یوازې قاچاق نه کوي، بادماشان هم دي.
تاسې یې پېژنئ؟
هو پېژنو یې، دا دی لیست راسره دی. په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب، دا دی واخله.
راکه دا لیست.
دا دی والی صاحب،
راکه.
دا لیست دی.
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والی صاحب، مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهره یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والی صاحب، ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې، دا دی له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه.
حاجی صاحب، تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ؟
والی صاحب، دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی، دا دی په سی ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی، بیا مو نو خبره سمه ده.
والی صاحب، موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی، تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي، هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي.
تاسې رښتیا وایاست، دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی.
والی صاحب، خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ، زموږ غم وخورئ. ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول.
تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم.
دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته په جزا ورکوم دا ستاسې حق دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.